کامیابی ته زو اوس را لدی خبر ته چې د جنگي حالات ز فکر کوم چې دا خوشحالي به د هر طرف په جنگ باندې وي او دا خبره درست نه ده که اوس دا خلک وایي چې مرسته امریکا د کومک را کوي په دې کې بزمز د جنگ جنبه قوی سي نو زما فکر باندې د افغانستان سره دښمنۍ ده که هغه چې بل طرف وایي چې موږ سره د جنبه قوی سي دا زما فکر باندې درست خبره نه ده اوس ته وخت د صلح دی
د صلح لپاره فکر نه کوي چې تر ټولو مهم ګام مخکې تر دې چې امریکایان خپل قوای په افغانستان کې پریږدي د ناتو قوای دلته پات شي یا نور مرستې امریکایان په پوځي برخه کې لکه څنګه چې تاسو نظر په دې برخه کې څرګند کړل افغانستان سره وکړي به تر دا نه ده چې لومړی ګام باید افغانان په خپلو کې اوربند وکړي
په دې کې شک شو بنسته اوس خو دې ته وینو چې ملت افغانستان چې هغه به طرفه خلک دي او د شنو توقع د ملت افغانستان سره ډیر کې هغه نلته يرغمل سوی دي کله خارجانو يرغمل و بولي کله طرفینو يرغمل و بولي يرغمل سوی دي شکه خبره بداوي چې خارجانو په دې باندې قانی سي چې ملت ته د وخت ورکی او طرفینو په دې باندې قانی سي چې ملت کې هغه موثر خلک چې هغه بانو په اشخاص په ملت کې لرو هغه ته وخت ورکول سي او واک ورکول سي
او بخښي دلته وخت خبره تاسو وکړه افغانانو په خپل منځونو کې په دوحه کې شاوخوا نه میاشتې خبري وکړې دا روسي خبري هم د دوی تماسونه داو چې د دوړو خو د حکومت او د طالبانو اساس وویل چې د غوندو په نظم مو خبري کړې دي یعنی فکر نه کوي چې دوی ډیر سست روان دي
نو هغه وخت ما دوی وخت و بزوم طرفین او د خارجي خارجان د وخت ملت تور کی د ملت هغه خلک چې هغه موثر خلک دی اوس هغه د ملت خلک چې دی هغه یتوک شرکت په صلح کې نو کوي خلکو ته او په صلح کې نه غړي وي که اوس موږ وګورو د وترپ اقتصادي تاوان چې دی هغه هم د ملت دی او که وګورو جاني تاوان چې دی هغه هم د ملت تر طرفونو جاتی په دې بمبارو ګورو د ملت خلک ډېر د منځ دي کین تجارت ګورو د ملت خلک ډېر د منځ دي نوځبا فکر باندې هغه خلک د وخت خبره دا خلکو کومه چې هغه دریمګړي وي چې هغه
یعنی تاسو فکر کوئ چې د طالبانو له دغه او بخښه تاسو فکر کوئ چې د طالبانو له دغه اساس سره چې په دوحه کې دي او د حکومت له دغه پلاوي سره چې استولې دي له دوی سره باید خبري ونیش
نا زه دا وایم چې دا دوه طرفه چې خبرې کوي دا د خدای په آیات سره ثابت شوی دی چې د دوه کسو تر مابین د سولې که البته که د سولې خبره ورته وایي زه خو تر خارجانو تر وصول کړی د سولې خبره هم نه ورته وایم که د سولې خبره ورته وایي نو دا د آیات مستاق دی چې وایي فاصلحوا بینهما امزی د دریم سړی ته چې ته چې د دوی تر مابین دریم سړی دی راولات چې د دوی تر مابین دی د امتیاز وکړي مميز دي سي او ملامت دي په ملامت وای سلامت دي په سلامت وای نو دواړه طرف دي شولې تر او ګوري
مننه سید اکبر اغا ابراهیمی سب کبیر ته د واشنگتن سفر ته راشو تاسو به د ولسمشر اشرف غنی خبري اوریدلې وي د جو بایدن خبري به مهم اوریدلې وي تاسو څه اټکل کوي چې له دغه خبرو چې د افغانستان د راتلونکو لپاره د سولې لپاره د افغانستان د ثبات لپاره او په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره د امریکا شمنې څنګه ارزوي
زه فکر کوم چې بار سپ چې دغه جګړه د من پلاس کې نه ده او نه سولې د من پلاس کې ده چې موږ خپل کې سره کیمو دلته د یو اسلامي نظام په سر توافق وکړو ځکه اسلامي نظام پاکستان ته اول د منلو نه ده هغه چې زه یو هیرو یم د اسلامي نړۍ نه مې څنګه اسلامي نظام جوړ شي او دویم بود د دې منطقي د هیوادونو او د امریکایي ترمنځ هغه مدیریت چې جګړې او د سولې په سر ده په دې کې اختلاف د نظر او اختلاف د ګټو ده چې د منطقي هیوادونو د روسیې په شمول د ایران په شمول پاکستان دا ټول د یو مدیریت غوړي د جګړې چې دوی ګټ پکې حفظ شي ولی امریکا بیا ته متوجه ده چې څنګه وکولی شي په افغانستان کې د راشل کلینۍ لاسته راوړنې حداقل حفظ شي او د دوی هغه ماموریت چې ډېر اوږد ماموریت و د تاریخي پلوه دلته په منځخه کې خپل ستراتیژیک اهداف د پکتو سره د مدیریت واجب خپل لاس کې ولري نو دغه هیوادو ترمنځ هم یو ستونزه شته دا چې د افغانستان دولت فعال ډیپلوماسي ولري چې د منځخه د هیوادونو توجه هم د دوی پښتون کې د دوی د ثبات سره وتړي او امریکایان ته هم دغه زمينه مساعد شي چې دوی په داسې او دولت سره توافق وکړي چې هغه کې د سولې په نتیجه کې مه ستراشي. نو د امریکایانو کومکونه به تر هغه وخت دوام کوي تر څو چې دغه یو حالت راځي. زه فکر کوم چې جګړه به نور هم شدید شي په افغانستان کې، او دا د افغانان په ګټه نه ده. د دې غوښتونکي پاکستان ده چې پاکستان له دغه سفر نه هم خوشحاله نه و، ځکه دوی داسې فکر کوي چې که چېرته دلته نظام له منځه ځي په افغانستان کې، نو بیا دا د راټولولو موضوع نه ده، او بیا دوی کولی شي طالبانو سره هم په زغرده خبرې وکړي، له فشار نه نور هم استفاده وکړي، او بیا هم افغانستان یو بلې نوې جګړې ته داخل شي. نو دا د پاکستان غوښتنه نه ده، دلته ثبات د ایران نه ده، د چین هم هغه ستراتیژي له پاکستان زاویې نه دلته تنظیمېږي. یوازینی ملک چې دلته ګټې لري هندوستان ده، او هندوستان هم هغه نظامي نقش نه لري او نظامي حکومتونه هم نه کوي. نو په دغه اساس باندې امریکا که چېرته له دې ځای نه ووځي او غیر مسؤلانه وطنه کوي او افغانستان بیا جنګ ته ځي، نو دا د دوی هغه جهاني مسؤلیت هم ده چې باید دغه موضوع پرېنه دي، او دلته داسې یو زمینه مساعده شي په پاکستان باندې فشار راشي تر څو د سولې هغه درول شوې خبرې بیا پیل شي، او افغانان په دې پوه شي چې موږ په خپل منځ کې باید توافق وکړو.
مننه ابراهیمي صاحب چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته، او سید اکبر اغا له تاسو هم مننه کوم چې په دې بحث کې مو ګډون راسره وکړ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. نن د زهرو کاروان لیوی بلی خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وای افغانستان په سیمه کې د هیخي جوړولو په مرکز اوخته دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم او پیښو تر اگرځو.
په زابل ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر هیروین او خیخاوني ولشو. د زابل نشي مواد سره د مبارزه زنګړو پولیسو د موټرو د تلاشي پر مهال په یو ټونس موټر کې 12.5 کیلوګرام خیخا او دغه ډول ل یو کورلا موټر څخه 8 کیلو او 300 ګرام هیروین ونیول. د زابل ولایت امنیه قومندان وای سمیمی رسنوی ته ویل چې دا نشي مواد له هلمند او زابل ولایتونو څخه بار شوی، او په پام کې و چې کابل ولایت ته قاچا کړل شي. په ننګرهار ولایت کې پولیسو د دریو جلا جلا عملیاتو په نتیجه کې تر 100 کیلوګرام ډی نشي مواد ونیول. لومړی عملیات چې د سرطان د میاشتې په لومړۍ نیټه اجرا شول، په نتیجه کې 450 کیلوګرام چارس ونیول شول. دا چارس چې په یو موټر کې بار کړل شوی وو، د جلال آباد ښار په سمرخیلو سیمو کې ونیول شول. دوهم عملیات چې په سرخرود ولسوالۍ کې اجرا شول، په نتیجه کې 3.8 کیلوګرام چارس او 1 کیلوګرام هیروین ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادۍ رړیتو ویل، دریم عملیات چې د غنیخیلو ولسوالۍ د استوګنې پر یو کور وشول، په نتیجه کې 4 کیلوګرام هیروین او تر 1 کیلوګرام ډیر کیمیاوي مواد ونیول شول. په کابل ښار کې د نشي موادو یو قاچاق کون کې د قاچاقو پر مهال ونیول شو.
د نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطلب چمتو کړی دی. ملګری ملتونه وای افغانستان په سیمه کې د خیخي جوړولو په مرکز د اوختو په حال کې دی.
دا په هر هیواد په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
په یو بل راپور کې به واوري چې عامه روغتیا وزارت وای د کورونا دریمې څپې د معتادینو د درملنې پروګرام اغیزمن کړی.
هم بیس برنامه زمونږه مریضانو ته ډیره مهمه و.
لیو ډاکټر به واوري چې د معتادینو سپکاوی د هغوی د درملنې په بهیر څه اغیز کولای شي.
نړۍ کې ایتیاط خپله د کلمې یو استیګما یو لکه د لنګ ورته ګوري.
لزرمینی به واورو چې ولی په تیرو څو کلونو کې خپل زوی نه دی لیدلی.
دا دوه کله کې یو زوی لرم، نوم یې مون خان ده، خو مې لیدلی نه ده.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی شي.
نو خنه یو زورا ورا کې مانی زنګ رنګ کې دا څنګه یار نه جا
نه پیژنم.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید د سولې تر بریالي کېدو وروسته هم د افغانستان سوله او امنیت ګواښلی شي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د تریاکو تولید د دې لامل شوی چې افغانستان د ښیښې جوړولو په یو لوی مرکز واوړي او له دې لارې ترلاسه شوي پیسې ترهګرې ډلې په ترهګریزو فعالیتونو کې ولګوي. لبلی خوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي خبرداري ورکوي او وایي که د نړۍ هیوادونه د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونه نیسي د دوی هیوادوال به تر دې هم له لوی ناورین سره مخ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د نشئی بوټو د کښت او نشئی موادو تولید د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې باید نړیواله ټولنه د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو له سره کتنه وکړي. له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر ګاډا ویلي د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه وویل که څه هم په افغانستان کې د تریاکو بیه راټیټه شوې خو بیا هم په افغانستان کې د تریاکو کښت دوام لري. میرمن ګاډا ویلي وایي چې افغانستان اوس هم په سیمه کې د تریاکو د تولید له امله د ښیښې په مرکز اوښتی دی.
په افغانستان کې د تریاکو تولید په سیمه کې د ښیښې جوړولو د سرچینې په توګه د افغانستان نقش نور هم پیاوړی کوي. د بیلګې په ډول هغه نشئی مواد ډیر شوي چې له افغانستان څخه ایران ته قاچاق او نیول کیږي. په مجموع کې په 2015 میلادي کال کې نیول شوي نشئی مواد په سلو کې تر لسو لږ وو. په داسې حال کې چې په 2019 میلادي کال کې دا فیصدي نوي ته لوړه شوې ده. په نړۍ کې د سولې بهیرونو او تاریخ ښودلی چې تریاکونه مشروع اقتصاد، امنیت او د یو هیواد سوله اندا چې د سولې تر بریالي کېدو وروسته هم سوله ګواښلی شي.
د یو ان او ډی سی په هغه تازه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت غونډې ته وړاندې شو راغلی چې د یو کیلو موادو تریاکو بیا له $200 څخه تقریبا $300 ته راکته شوې ده. خو بیا هم په تیر شمسی کال کې چې په افغانستان کې 6300 تنه تریاک تولید شوي وو د نړۍ په سلو کې 80% د تریاک ځینې جوړېدل. په دې راپور کې راغلی د کوکنارو د بای د ټیټوالي له امله د کوکنارو له کښت سره د بزګرو علاقمندي کمه شوې ځکه نو اوس اړتیا لیدل کیږي چې باید له بزګرو سره د کوکنارو د کښت کمولو لپاره د بدیلو کښتونو مرسته وشي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له افغانستان سره د مالی مرستو کموالي په لړ کې د احتیاط په برخه کې هم د مرستو د کمیدو په اړه خبر ورکوي او وایي چې افغان ځوانان د کیمیاوي نشئی موادو له جدي ګواښ سره مخ دي. له بلې خوا بیا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازی لیندا گرینفیلد د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې له افغانستان څخه نړیوال بازارونو ته د نشئی موادو د رسیدو مخه ونیسي.
دا کار د هر هیواد په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
د کوکنارو کښت، تریاکو تولید او نشئی موادو قاچاق کولای شي چې په افغانستان او نړۍ کې کورنۍ د بربادۍ کندې ته ورواچوي. له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونه ویاړي چې په پرله پسې ډول له افغانانو سره د بدیل معیشت په برخه کې په تیره بیا ښځو ملاتړ کړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت معلومات ښیي چې طالبان د نشئی موادو لپاره په کال کې تر 400 میلیونو امریکایي ډالرو ډیر عواید لري. په دغه راپور کې چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې شو راغلی چې طالبان یوازې تیر شمسی کال د کوکنارو د اورشو له امله 40 میلیونه امریکایي ډالرو ګټه درلوده.
پراپور کې مو دا هم واوریدل چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهراني مرستو لکمیدو هم اندېښنه لري. اوس د خبرونې بل مطلب ته ورزو. په افغانستان کې د کورونا درېمې څپې د معتادینو د درملنې ځینې پروګرامونه اغیزمن کړي دي. عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا درېمې څپې له پیل سره د کووید 19 وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د دوی ساحوي پروګرام او په کور کې د معتادینو درملنه درول شوې او د معتادینو درملنه د اعتیاد درملنې په مرکزونو کې کیږي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په خوځینې معتادین په ځانګړي توګه هغه خزې چې د کورنۍ ستونزو له ملي نه غوښتل ځان د اعتیاد درملنې په مرکزونو کې بسترې کړي په خپل کورونو کې تداوي کړي. خو د کورونا د درېمې څپې د خپرېدو له امله ځینې روغتي خدمتونه په ځانګړي توګه په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام بند شوی او دوی اړ دي چې ځانونه د اعتیاد درملنې په مرکزونو کې بسترې کړي. رحیمه چې د اعتیاد ترڅنګ له نورو ناروغیو هم کړیږي وایي اندېښنه یې داده چې د اعتیاد د درملنې په مرکز کې د ډېر شمېر ناروغانو د بستر کېدو له امله په دغه مرکز کې د کووېډ 19 په ناروغۍ اخته نشي.
زما شکر ډېر لوړ دی، خلاصونه مې لکه لرګی داسې وچ دی. زه پوهیږم په دې مرکز کې ډېر شمېر کسان کورونا نیولي مریض او پای واسطه یې آن یو ماسک هم نه دی ورکړی تر څو یو بل ته مرض انتقال نه کړي. ټول مریضان زکام، تبې او د ستوني درد نیولي. کلینیک په خوا ماته شربت او د تقویت ګولۍ راکولې او راته ویلې چې دا دواړه په کور کې وخوره جوړه تیاره بشي.
پخوا به روغتیایي کارکوونکو په کور کې د معتادینو د درملنې په مهال د احتیاط ترڅنګ د معتادینو د نورو ناروغیو درملنه هم کوله او کورنۍ به په ګډه په خپلو معتادو غړو پام کوو. خو اوس د احتیاط په مرکزونو کې بستر شوي معتاد ښځې وایي چې د کورنیو د غړو په نشټوالي کې له ستونزو سره مخ دي. روغتیایي کارکوونکي کورنیو محدودیتونو ته په کتو په کور کې د اعتیاد درملنه اغیزناک بولي او وایي چې ښایي د دې پروګرام د درېدو له امله د یو زیات شمېر ښځو د اعتیاد درملنه ونه شي. د ښځو او ماشومانو په 500 بستریز روغتون کې ارواپوه عادله صافی وایي په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په مرسته یې دوه ډوله معتادینو ته رسیدګي کوله.
هوم بیس برنامه زمونږ مریضانو ته ډیره مهمه وه. هغه مریضان چې د سټیګما نه ویر لرله او اجازه فاميلي نه لرله، اول هغه مریضانو ته ډیره مهمه وه. دویم هغه مریضان چې په کور کې تداوي شي لکه فامیل سره کومک کوي او فامیل تینا ډیر ښه سپورټ کوي ډیره مهمه وه. او د اقتصادي لحاظ نه په دولت باندې لکه فشار کم راتله.
د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دا پروګرامونه ځکه درول شوي تر څو له معتاد څخه روغتیایي کارکوونکي او برعکس له روغتیایي کارکوونکي څخه معتاد ته د کورونا وایرس ته انتقال مخه ونیول شي. د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدری وایي په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام به د کورونا د درېمې څپې له پای ته رسیدو سره بیا پیل شي.
په تیره یوه میاشت کې د کرنتین له امله زموږ صحابي ټیمونه ونه کړای شول چې په سیمه کې فعالیت وکړي. له همدې امله زموږ پروګرامونه اغیزمن شوي. هیله لرو چې په افغانستان کې د کورونا ستونزه راکمه او یا په بشپړ ډول حل شي. تر څو موږ په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام کیفیت لوړ کړو او دا پروګرام نور هم وغځوو.
دا معلومه نه ده چې په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په درېدو سره څه شمېر معتادین له درملنې بې برخې شوي، خو ډاکټران وایي دا تدابیر له معتادینو سره مرسته کوي. که چیرې په کورونا اخته کیږي نو د اعتیاد درملنې په مرکز کې ښه درملنه وشي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993 شل شل. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: سی
aopofferl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنیو چپو سربیرا په 100.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس لموتاد سره د بد چلن په پایلو غږیږو. طبي ډاکټران وایي چې د موتادینو سپکاوی یا په بدو نمونو یادول د هغوی د درملنې بهیر ټکنی کوي. دا چې موتادینو ته په سپک سترګه قتل او بد چلن ورسره کول پر هغوی نورې کومې ناوړه اغیزې لري، څنګه کیدای شي چې په مجموع کې د موتادینو د سپکاوي مخه ونیول شي؟ په دې اړه زموږ همکار له ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلي چې سټیګما یا د ننګ لکه څه ته وایي.
استیګما یا د ننګ لکه هغه موازین او مقررات یا هغه مشخصات چې خلاف د نورم دی او جامعي، هغه ته وایي استیګما یا د ننګ لکه. افغانستان کې په ټول نړۍ کې احتیاط خپله د کلمې یو استیګما یو لکه د ننګ ورته ګوري. مثلا موتاد ته پوډري خلک ورته وایي، یا ورته وایي چې څونه وخت کیږي چې ته پاکې، یعنی ته چټلی اوس پاک شوی وي. مثلا یو نفر موتادی تداوی شوی هم وي، د چوک سر ته لاړ شي مزدورکاري ته، وایي ته موتاد نور ته 200 ورکو تا ته 100 لپی ورکو. یا مثلا ډېر فامیلو کې چې میراث تقسیمیږي، وایي ورکې که چې دا بیا پوډر 19 کې د حق حفظي تر څو چې د ښه مطمئن نه شو باید د حق ورته ورنه کړي، د خپله دته یو ناامیدي پیدا کیږي. یا مثلا خپ روغ صورت تم د خپل کار تم زی کور کې مناظره پیدا کیږي، ورته ځته په پوډری شوی دا کېدای شي چې لړ مخدره مواد پسې.
دغه استیګما یا د معتادینو سپکاوی د معتادینو پر کورنیو او نور خپلوانو یا پر هغو کسانو چې په دې برخه کې کار کوي، په صحیح کار کوونکو پر دغو باندې څومره ناوړه اغیزه کولی شي؟
دغه د ننګ لکه یا استیګما د موتاد نه نیولې او څوک چې په دغه فیلډ کې کار کوي، په دغه برخه کار کوي، هم د استیګما لاندې دی. مثلا که فامیلي برخه ترې شو، د موتاد فامیلي یو ښه جرګه ماري پلارې، نو یې کله چې یو ښه خبره مو کړي، وایي کینه سړی ستا زوی موتاد ته چې ښه پوهېدلې خو زوی به دې هغه کوله. ګوره، دا یو استیګما د فامیل دی. که چېرې په کلي کې یو جوړه بوټانه مرک شي مسجد کې، نو دا ځي د پلار پسې کېدای شي دا ستا زوی غلا کړي، ولې چې وخت غلا یې کوله موتادو. دغه کارمندان چې په شفاخانو کې کار کوي، ان دوی ته استیګما ده. مثلا یو نفر پوښتنه وکړي چې چیرې کار کوي، ته وایي زه مثلا په روغتون کې. کوم روغتون کې؟ دا معتادین روغتون کې. ښه، پوډریانو کې کار کوي. خدای دې خوار کړه، تا باندې روزي قطع شوې او وظیفه قطع شوې چې زه ته پوډریانو ته کار کوي. ګوره، د استیګما په مجموع کې د مملکت په سطح باندې ده ډېر قوي کار په کار دته، هم د رسنو له طریق نه، هم د مکاتبو له طریق نه، هم د ملا صاحبانو له طریق نه، د مسجدونو د منبر له طریق نه، چې د خلکو ذهنیتونه روشن شي چې احتیاط یو مریضي ده، تداوی لري. نور مریضیګانو چې یو نفر تیر کړي، ولو چې سرطان مې هغه ورته نه یادي، ولو چې یو جنسي مریض مې چې نامشروع جنسي اړیکې هغه کړي، چې د اسلام دیندګانو د انسانیت دیندګانو د مشروعیت نه لري، هغه ته څوک چې نه وي. او موتاد چې یو مریضي ده، بس یو داسې یو قوي استیګما ده په جامعه کې چې هیڅ لکه مومه اوبه اکثریت نه قبلوي.
دغه استیګما یا د معتادینو سپکاوی دغی دغه درملنه څومره ټکنۍ کوي؟
تاسو که وګورئ، یو نفر نوې مواد شروع کی، نوې مواد استفاده شروع کی، اول خپل پټي نوې خپل فامیل ته چې زه معتادم، بیا کله چې فامیل خبر شي، چون دغه یو استیګما ده، فامیل جامع ده، نوې مثلا ډاکټر نه شرمېږي، کوشش کوي چې خپل فامیل کې دغه مشکل حل کی، پټی کی، په لمن واچي. اکثریت ورته یو مجرم، یو خائن په صفت ورته ګوري، یا بد الفاظ ورته استعمالوي. مثلا یو مریض موږ سره و، وایي ما مواد استفاده نه کوي، یو ورځ وایي حمام ته لاړم، د سترګو کې مې صابون نه نوته، وایي بیرته چې لاړم کالي مې واغوسته کور کې چای مسکې، یو ساعت بعد چې پلار مې وایي کور ته راغی، وایي زما ستون سترګې سرې وې، ما ته ویل چې بچی لکه چې بیا د پوډر څکولی دی. ښځه مې چې راغی، وایي بیا دې چې څه څکلی نه یې، ته ګوره چې سترګې دې خسرې دي، زه لاړم وایي ومسکې. ګوره، دغه شیان دي چې په تداوی باندې منفي اغیزې لري.
آیا پوهیدل است؟
آیا پوهیدل است چې معتاد میرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي؟ په دې اړه به د ارواپوه قندیګل الکوزی خبرې واورو.
خو مختلف خشونتونو سره روبرو دي، چې هغه کې جسمي دي، فزیکي دي، جنسي دي، لفظي دي، رواني دي، اجتماعي دي، فاميلي دي. جسمي چې همیشه د کورنۍ له خوانه یو خلکېږي، د کورنۍ د غړو له خوانه، د مختلفو خلکو له خوانه، د ټولنې له خوانه، ټولنه ورته په سپکه سترګه ګوري. رواني وضعیت هم د دوی صحیح نه وي، اکثره رواني مشکلات دي، د نورو خلکو له خوانه ورته ځورونه ورکړ کېږي، اجتماعي د خلکو له خوانه چې خلک ټولنه دوی ته په سپکه سترګه ګوري، اکثره دوی د سټیګما ګوري، د خپل نوم باندې نه یادېږي، دوی ته پوډري ویل کېږي. او په ټولنه کې د خلکو له خوانه دا خو وروسته چا نه دی مشخص کړي چې هغه څوک دی او څوک نه دی.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 12.9 منځني چپو خبريږي او اوس د خاطرې واردی. زرمینه وای د لسو کالو و چې د کاکا زوی په زوره واده ورسره وکړ او بیا یې په چل او فریب په نشي موادو اخته کړه او اوس رواني ستونزې لري. دا چې زرمینه د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوې ده، په دې اړه یې زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
دونه مې وړه کې وو، پلار مې بې وس پرې ما تر زوی په زوره وکړم، لس کلنه یې واده کړلم، بیا زه چا وم په سګرت کې را کړل، ما ته دوا را نه وړی، دوا له ځای پوډر را کړل. ما ویلې دا سګرت په مې اخیستل ما به وهل، درد به مې نه ورکېده. ورځ په ورځ به دا چې له کاره راتم، ما ته په سګرت کې پوډر را کول، ما به کش کول، هغه به زه جوړولم. بس سګرت مې ما اخیسته، ما ویلې او خدای پاکه، شل ورځې مې پوره شوې. دغه دونه سګرت مې اخیستې وه چې بېل هر رقم ډبې مې اخیستې وه، زه به نه جوړوم، درد به مې زه پاکه وکم. ما به نه ما ته سګرت ما ته راکې، زه جوړېږم. او ته سګرت ما ته رن، دغه ګورو څونه مې اخیستې دي. اتې په خندا سې ویلې، ما وبخه، ما ته ته پوډر درکړی دي. ما ویلې دا پوډر نو څه رقم شی دا پرېښودل کېږي؟ ما ویلې هماغه پوډر دي دي، په لارو باندې خلک پراته دي. ویلې وا، ما ویلې خدای دې تباهي برباد کړم. هر څه مې چې وکړ خپل هم پوډر یې وه، چې پوډر پرېږدم دا تې تسلیم مې ونه نیوه. بیا مې شپږ کاله پوډر ووهل، هسې ما ته به را کول نه، مقصد خپل وخت به مې تېراوه. کور بیرونو نه پاکستان کې وم، دلته چې راغلم بیا دا میړه مې راته مړ کړ، خپل ورونو نه مړ کړ. مړې چې کړ دا چې زه لاړم میدان شهر ته وتښتېدلم. میدان شهر کې څلور کاله دا چې پاکه وم، سر چې وهلې وم، سر باندې مې باد تېر شوی، مغز مې چرک نیولی و، زه شوی وم. پنځه ورځې ډاکتران جواب راکړ چې دا مړه ده. وی سي دا خخ خیا، مور مې ویلې دی البته پوډر ویلې دا سلور کړه پاکه ده، دا ځای په ځای سوله. مور مې دا اشتبا کول دی پوډر ویلې دی. هر شپخانې ته وړلم زه چانه بي سره وم. دا دوه کاله کېږي یو زوی لرم، نوم یې مومن خان ده، بخښه مې لیدلی نه ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ساسې لپاره یو په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود په ډیر خمار حالت کې بصیر ته ورځي او د نشي ګولې ځینې غواړي، خو بصیر د یو درملتون پته ورکوي. دواړه درملتون ته ورځي او د ګولې غوښتنه ترې کوي، خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توفنګ چره باسي. دا چې وروسته به څه پېښ شي، دا به په دې ډراما کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت ہو؟ کچھ ہوگی؟
زخوستا یار جم
زما یاری زخوند نپی جانم
زمتا پشان عمالی یار
نخوند نگا سے ہوگایا زورا ورا کیا عمالی یار زنگ ایران کن که دا سنگ یار نیچه زین پیجنم
خو گوره دا مجانو خوندی سخی نیه جا چې څنګه دې زه ولیدلم ژر دې ګولۍ جیب ته واچولې او پټې دې کړې.
د مینې ګور وړاندې شي ګولۍ.